ترامپ سره تر مناظرې وروسته اندېښمن دیموکراتان د کاندید په توګه د بایدن په بدلولو بحث کوي. سره محکمه امریکا میگوید ترامپ در قضیه مداخله در انتخابات معافیت گسترده دارد. پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ وایي د ولسمشر بایدن له لاسه په نړۍ کې اور بل دی، خو بایدن بیا وایي دا ترامپ و چې خپله دوره کې څه ونه کړل. د امریکا غږ د یوه موضوع او څو زاویې خپرونه د ولسمشر بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ په ولسمشریزو هلو ځلو متمرکزه ده. سلامونه او هی چاره د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه تازه برېښنا مرحل تاسو ته راغلاست وایم. د امریکا د ولسمشرۍ له مناظرې وروسته د نظر معلومولو یوې سروې کې 9% کې برخه اخیستونکو ویلي چې د دیموکرات ګوند باید د بایدن پر ځای یو بل څوک د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید کړي، او یوازې 10% کې بیا ویلي چې برحال جمهور رئیس دی د کاندید په توګه پاتې شي. له لومړنۍ انتخاباتي مناظرې وروسته چې ډیرو د ښاغلي بایدن مایوسونکې اجرا بللې، یو شمېر دیموکراتان په دې بحث کوي چې آیا د یو اتیا کلن بایدن پر ځای یو ځوان د جمهوري ریاست سیالیو ته ور وپیژني او کنه.
په خوانی ولسمشر ترامپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ د ولسمشرۍ لپاره په یو ټلویزیونی مناظره کې مخامخ شوی وو، او اوس چې دواړه بیرته خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي، نو ولسمشر بایدن خپل ملاتړ کوونکو ته ډاډ ورکړی دی چې د دویمې دورې لپاره په مکمل ډول تیار دی.
زه تاسو ته د بایدن لوز درکوم، که زه نه پوهېدم چې زه د مسؤلیت ته جسمانه او روحانه ماده نه یم، نو زه نه درېدم، ځکه زه وینم چې تمه ډیره لوړه ده.
د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي فکر کوي چې ولسمشر بایدن په وروستۍ مناظره کې د خبرو په وخت کې ځینې مشکلات درلودل، نو دوی د یو بل متبادل کاندید په اړه غور هم کولای شي.
که چیرې ډیموکرات ګوند یو نوی ځوان او برجسته نومان ولري، نو خلکو ته به فرصت برابر شي چې ترامپ له صحنې وباسي.
بلخوا پخوانی ولسمشر ترامپ وایي چې د ولسمشرۍ وروستۍ مناظرې ثابته کړه چې را روانې ټاکنې د قوت او ضعف ترمنځ انتخاب دی.
خلکو سره دا پوښتنه مطرح نه ده چې آیا بایدن د نوي دقیقو مناظره کې درېدی شي که نه، بلکې خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا امریکا به سپینه ماڼۍ کې د بایدن غوندې یو شخص وزغمي او که نه.
پخوانی ولسمشر ترامپ د وروستۍ مناظرې نه وروسته خپل ملاتړ کوونکو ته وویل دا ښکاري چې بایدن به انتخاباتي کمپاین ته ادامه ورکړي.
ګڼ شمېر خلک وایي د وروستۍ مناظرې نه پس جو بایدن له سیالۍ وځي، خو زه فکر نه کوم چې ډیموکرات ګوند به د هغه نه بهتره کاندید ولري.
په ډیموکرات ګوند کې یو شمېر کسان فکر کوي ممکن دوی د ولسمشر ترامپ په ځای بل شخص کاندید کړي، مثلا د ولسمشر بایدن مرستیاله کاملا هریس، یا د مشیګن ایالت والی کریچن ویتمر، یا د کالیفورنیا ایالت والی گیوان نیوسوم، د کنتکی ایالت والی اندی بشیر، یا د ایلینای ایالت والی جی بی پرینتزګر. تر اوسه په دې کسانو کې یو هم نه دی ویلي چې د ولسمشر بایدن په ځای کاندید کیږي. ډیموکرات ګوند کولای شي چې د اګست په میاشت کې د خپل ګوند ملي کانګرې نه مخکې خپل متبادل کاندید اعلان کړي.
که څوک د بایدن په ځای بل څوک نومان کول غواړي، نو باید سپینه ماڼۍ کې اول ولسمشر باید قانع کړي او ورسره د هغه میرمن جل بایدن ته قناعت ورکړي، او دا دواړه کارونه ډیر ناشونی بریښي.
د ولسمشر بایدن میرمنې د ولسمشرۍ له وروستۍ مناظرې نه وروسته یوې غونډې ته وویل چې د هغې میړه د امریکا د ولس لپاره یوازینی غوره انتخاب دی.
تاسو مناظره کې ولیدل ولسمشر جو بایدن څومره په درنوالي او متانت په حقیقت ولاړې خبرې کولې، او بلخوا ترامپ پرله پسې دروغ وویل.
د ولسمشر بایدن د کمپاین غړو د ډیموکرات ګوند د ملي کمیسیون د غړو سره د راتلونکي کنوانسیون په اړه خبرې کړې دي. د دغه کمیسیون یو شمېر غړو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دواړه اړخونو د ولسمشر بایدن په اړه ډېر مثبت نظرونه درلودل، او د وروستۍ مناظرې په ارتباط هیڅ یادونه نه ده شوې. دا د امریکا غږ د خبریال سکاټ سټیرنز راپور ورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
با دنبال اولین مناظره تلویزیونی میان رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده، جو بایدن تلاش ورزیده تا نگرانی ها پیرامون رویارویی ضعیفش در برابر دونالد ترامپ را رفع سازد. برخی از حامیان رئیس جمهور بایدن از او می خواهند تا از رقابت برای ریاست جمهوری کنارگیری کند، ولی تحلیلگران به این باورند که جو بایدن هنوز هم می تواند تا نامزدی نهایی حزب خود را حسب کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از مناظره با رقیب انتخاباتیش دونالد ترامپ به مبارزه خود در شهر رالی ایالت کارولینای شمالی ادامه داد. در حالی که موضوع سن و چگونگی رویارویی او با دونالد ترامپ در مناظره پنجشنبه شب نگرانی ها میان دموکرات ها را برانگیخته است، ولی جو بایدن در کارولینای شمالی در پاسخ به این نگرانی ها پر انرژی به نظر می رسید.
من آنطوری که در گذشته آرام صحبت می کردم اکنون صحبت نمی کنم. من آنچنانی که در گذشته خوب مناظره می کردم اکنون نمی کنم. ولی می دانم که این وظیفه ریاست جمهوری را چگونه انجام دهم. می دانم که کارها را چگونه انجام دهم. می دانم که میلیون ها آمریکایی این را می دانند که اگر به زمین خوردید دوباره
در مناظره با دونالد ترامپ، سکتگی و بعضی اوقات نامنسجمی در سخنان جو بایدن با وضوح دیده می شد.
برجسته ترین چیز در مناظره لحن صدای بایدن بود. صدایش می لرزید و قوی نبود. او این توانایی را داشت که در برخی موارد پاسخهای ساده و منسجم بدهد، ولی در برخی موارد چنین نبود و در چند موارد او تسلسل فکری خود را از دست داد.
جو بایدن، کاندید حزب دموکرات که 81 سال عمر دارد، گفت گلودرد بود. ولی پس از مناظره پنجشنبه شب، نگرانی ها در مورد سن وی افزایش یافته است. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه امریکایی، توانایی جو بایدن برای رهبری کردن امور مملکت را مورد سوال قرار داده است.
باید از خود بپرسید که کی تصامیم روزمره در قصر سفید را اتخاذ می کند، زیرا شخصی را که ما امشب دیدیم فکر نمی کنم که در جزئیات حکومت داری دخیل باشد.
برخی از چهره های برجسته دموکرات با نشر پیام ها در صفحات اجتماعی ناامیدی خود را ابراز کرده اند. در عین حال هیئت مدیره روزنامه نیویورک تایمز نگاشته است که به خاطر خدمت به کشورش جو بایدن باید از رقابت بیرون شود. ولی جو بایدن هنوز هم می تواند که در جلسه نامزدی حزب دموکرات که در ماه آگست برگزار می شود نامزدی رسمی حزب خود برای ریاست جمهوری را به دست آورد، مگر اینکه میدان رقابت را خودش ترک بگوید. اگر قرار باشد که جو بایدن میدان رقابت را ترک کند، در میان کسانی که ممکن جایگزین او شوند، گاوین نیوسم والی کالیفرنیا نیز شامل است. ولی با وجود این احتمال، گاوین نیوسم از عملکرد جو بایدن در مناظره تمجید کرده است.
شیوه عمل مهم نیست. مهم نتیجه عمل برای امریکایی هاست. فکر میکنم جو بایدن امشب نه تنها خود را مطرح کرد، بلکه به مردم دستاوردها و چشماندازش برای آینده را یاد دهانی کرد.
برخی از تحلیلگران به این باورند که جو بایدن ممکن بتواند در مناظره بعدی خوب بدرخشد، ولی آن زمان برای دموکرات ها دیر خواهد بود تا یک کاندید جدید را انتخاب کنند، زیرا مناظره بعدی به تاریخ 10 ماه سپتامبر، یعنی پس از برگزاری جلسه نامزدی حزب دموکرات برگزار می شود.
د امریکا په اټلانتا ښار کې د سی ان ان په کوربتوب د بایدن او ترامپ ترمنځ مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، دواړو کاندیدانو له سره تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې د یو بل سره روغبړ هم ونه کړ. په دې مناظره کې نندارچان ګډون نه درلود، خو میلیونونو خلکو دا مناظره په تلویزیونونو کې په ژوندۍ بڼه کتله.
له نیویارک څخه تر لاس انجلس، په میشیګن او لاس ویګاس کې او حتی له میناپولیس څخه تر میامی پورې پر روان الوتکو کې سپرو مسافرو او نور میلیونونه امریکایان د تلویزیونونو مخې ته ناست وو او د ولسمشر بایدن او پخواني ولسمشر دونالد ترامپ ترمنځ د 2024 کال د ولسمشرۍ لومړنۍ مناظره په ژوندۍ بڼه لیدله. د پخوانی ولسمشر ترامپ ملاتړو د مناظرې په اړه داسې نظر درلود او ویلي چې ولسمشر بایدن د بیا ولسمشر کېدو لپاره په روغتیايي لحاظ وړ کاندید نه دی.
زه د یو عمر خوړلي مشر بې احترامي کول نه غواړم، خو ښاغلی بایدن په خبرو کولو کې هم ستونزه لري او فکر نه کوم چې د مشرۍ لپاره وړ کس واوسي.
بلې خوا یو شمېر کسانو چې دا مناظرې لیدلې وه وایي چې کاندیدانو ځنو پښتنو ته راسم جواب ونه ویلې. لکه د ښاغلی ټرمپ دا وینا چې ویلې کچیر بیا ولسمشر شي نو په میلیونونو غیر قانوني کډوال به بیرته خپل هیوادونو ته ولیږي.
خواني ولسمشر ټرمپ دا خبره واضح نه کړه چې د بچنګ دیرلس یا څورلس میلیونه کډوال امریکانه شړي، په داسې حال کې چې دوی کورنۍ دلته لشلو ډیر شو کلونو را پدې خو ژوند کوي.
یو شمیر امریکایانو د ولسمشرې د مناظرې په موضوعاتو کې په هیواد کې د ګرانۍ مسأله چې ډیره مهمه ده یاد کړې ده.
ولس مشر بایدن لرا تک سره انفلاسیون زیات شوې ده، د هر شی بای اسمان سره خبرې کوي. د پخوانی ولس مشر ټرمپ په دور په نسبت د اجناسو بای 3 یا 4 چنده زیاتې شوې دي. غازو قیمت خو به اندازې زیات شوې ده. زه فکر کوم چې کاندیدانو یو شمېر پښتنو ته سم ځواب ورنه کړ او دا ډېر د تعصب زیاده.
لبل خو په لاس یې لیست کې د ډیموکرات ګونم لاټرو د ولس مشرۍ د مناظرې په وخت کې د کاندیدانو د خبرو د ورتیا په ځای پر مسألو باندې زیاته توجه کوله.
هغه ټرمپ یو دروغجن شخص دی. هغه د یو دروغ نه پاس بل او بل نه پاس بل دروغ وایي. هغه د ښځو د حقونو دفاع نشي کولی. هغه د اقلیتونو دفاع نشي کولی. هغه به موږ ته نور مشکلات زیات کړي او نورو جګړو کې به مو ښکېل کړي. دی وضعیت کتل موږ ته سخت ده چې یو شخص مسلسل د امریکا ولسته دروغ وایي. نورې لیدل د زغملو وړ نه دي. خاغلی بایدن د خزو د حقونو ساتونکو دی.
زه هیوا کې کډوال د جرمونو په زیاتېدو کې رول نه لري. خوانه ولسمشر ټرمپ دا مسله یوازې د خلکو د راپارولو او هیوا کې د نشادي تبرقې اچولو لپاره کوي.
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي. دواړه کاندیدان به د سپتمبر د میاشتې په 10 نیټه یو ځل بیا په یو مناظره کې راڅرګند شي او رای ورکوونکو ته به یو بل فرصت هم برابر شي چې د دوی د نظرونو او پلانونو څخه ځان خبر کړي. داود امریکا غږ د خبریال دور امکو راپور غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته ډونالد ټرمپ به څوک د خپل مرستیال په توګه غوره کړي؟ دا پوښتنه به ډیر ژر ځواب شي. د جمهور غوښتونکو ګوند ملي کنوانسیون به راتلونکي میاشت تر سره شي. که څه هم ډونالد ټرمپ تر اوسه د خپل مرستیال د انتخاب په اړه څه نه دی ویلي، خو دې مقام لپاره ډیر کاندیدان شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن کاملا هریس تخپل مرستالی په توګه ټاکلی ده. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند نومان ډونالد ټرمپ به څوک د دې دندې لپاره غوره کړي. کله چې د ټرمپ نه په دې اړه پوښتنه وشوه نو هغه د ځواب ورکول ډډه وکړه او یوازې وویل چې هغه به د جولای په میاشت کې د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسن کې خپل انتخاب اعلان کړي. تر اوسه پورې د کومو کاندیدانو نومونه چې راڅرګند شوي دي هغوی کې هر یو د ټرمپ لاتر پر خولو فرصت برابرول شي. د شمالي ډګوتا والی د پرګم تر ټولو غوره کاندید دی. هغه یو سوداګر دی او د مالی سافټویر یو شرکت جوړ کړو چې مایکروسافټ ترې په 2001 کال کې په 1 میلیارډ ډالر اخیسته و. د برګم شتمنۍ وړي کې به د ټرمپ د کمپاین ته ویل کې د مرستې لپاره لوی شتمنۍ وي. د فلوریډا سناتور مارکو روبیو هم یو مخکښ کاندید دی. هغه د ریاست د سناتور په هیڅ تجربه لري او د غټول په محلي دولتي او ملي کچا د 15 کلونو سیاسي تجربه لري. هغه اوس مهال د سنا د استخباراتو کمیټې مرستیال او د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو لوړ پوړی غړی دی. هغه په خپل کیوبای امریکایي دی او کولای شي د ټرمپ لپاره د هسپانوي او لاتینی امریکایانو ملاتړ پراخ کړي. د اوهایو سناتور جډي وینس چې په لومړي ځل سناتور شوه دی د هغه په اړه هم فکر کیږي چې د ولسمشر د مرستیال لپاره مخکښ کاندید دی. دغه پخوانی سوداګر په 2014 کال کې د خپل ژوند په اړه د یو کتاب لیکلو لپاره مشهور شو. هغه په خوا په ټرمپ سخت نیوکه کړې دي او یو ځل یې ټرمپ د غندلو وړ او د امریکا هیټلر وبولو. هغه اوس د ټرمپ لاته دی او د ټرمپ د پټو پیسو د محاکمه پر مهال په منظم ډول کابل پرسنیو کې د هغه د ملاتړ په توګه راسرګند شو. د جنوبی کارولاینا سناتور ټیم سکاټ هم د مرستیال ولسمشر لپاره په سیالۍ کې دی او کوټه کلی شي نو هغه به لومړی تور پوست جمهور غوښتونکي وي چې د مقام توټه کلی شي. د هغه ټاکل کې د کول شي تور پوست امریکایانو ترمنځ د ټرمپ محبوبیت پراخ کړي. د نیویارک د استازي الی سټیفنیک نوم هم د احتمالي مرستیالي د انتخاب په توګه راپورته شوی دی. سټیفنیک ځان په کانګرس کې د ټرمپ تر ټولو کوي متحده ګڼي. که اتاویا کلن ټرمپ د نومبر په میاشت کې بیا وټاکل شي نو هغه به د ولسمشر لپاره د اساسي قانون د مودي د محدودیتونو سره سم یوازې د سلورو نورو کلونو حکومت کولو اجازه ولري. دا و د تینا ترین د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په داسې حال کې په مناظرې کې په بهرنی سیاست کې خپل لومړیتوبونه په ډاګه کړل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو، د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو وتو او جمهوري نظام د ړنګېدو دریم کال ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ګډوډۍ ملامتي د بایدن په حکومت اچوي او ټینګار یې دا دی چې دای اداري چارې په سمه توګه سنبال نه کړي. خو د جو بایدن حکومت په خپل دفاع کې ویلي چې د سرتیرو د ایستلو پریکړه د دوه په تړون کې شوې وه چې د ټرمپ حکومت د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړه. خو چارواکي وایي افغانستان نور د امریکا په بهرني سیاست کې توده مسله نه ده. سکال په ټاکنو کې په منځني ختیځ او اروپا کې جنگونه او له چین سره د متحده ایالاتو سیالي به امریکایي رای چونکو ته کلیدي مسلې وي.
تصور وکړو چې په 2015 میلادي کال کې په غزه کې یو دائمي اوربند ښایي ناممکن وي. اوکراین کې د بربادۍ جګړه روانه ده او چین لا هم یو ګواښ دی. جو بایدن او ډونالد ټرمپ هر یو چې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي دغه ننګونې به همدغه ډول موجودې وي. د بایدن باندې نه تګلار به پر هو اصول ولاړ وي چې د نوموړي د لومړۍ دورې تګلار پر ولاړ و. نړیوال مشرتابه او کثیر البودی ښکلتیا به د نوموړي د باندې نه تګلارې اصول وو.
د امریکا متحده ایالاتونو به مقابله وکړي، سخت مقابله. موږ به د خپل ارزښتونو او قوت سره رهبری وکړو. موږ به د خپل متحدینو او دوستانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړو.
سره له دې به بایدن یو بل اړخ ته چې حکومت یې فکر کوي واده ورکولو ته اړتیا لري هم پام وکړي.
یو ستر نوښت د کانګرس سره پر هغه ژمنه چې د امریکا سرچینې په ریښتینې ډول د مخ پر ودې هیوادونو پر مخ لاس کړي سره کار کول دي.
د دې معنا دا ده چې په پورونو کې د مراد کولو لپاره امریکا د پانګونې پروګرامونه پلي کړي، په کثیر الملتي بانکونو کې سمونونه راولي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په زیربنایي پروژو کار وکړي. د چین د نړیوالو پرمختیایي نوښتونو د پشاتم بولو لپاره په نړیواله کچه د بیلابیلو اقتصادي دهلیزونو خلاصول د باندنۍ تګلارې و برخه ده. په دې دهلیزونو کې هغه اقتصادي دهلیز چې زمبیا د کانګو د خلکو د جمهوریت او انګولا سره نښلوي هم شامل دي.
موږ د پاکې انرژي د سامانالاتو د رسولو د تضمینولو لپاره نه یوازې ترانسپورتي وړتیاوي جوړولې شو، بلکې د افریقا بازارونو ته د سامانونو رسولو لپاره د پراخ کرنې پوتنسیل څخه هم ګټه اخیستلی شو.
خو که ټرمپ ټاکنه وګټي په نړیوال پرمختګ به دومره تمرکز نه وي.
امریکا د بل هر وخت په پرتله زیاته بډایه، زیاته خوندي، زیاته ویړلي او زیاته ښایسته کړي. زما په فکر دا زموږ وروستانه فرصت دی.
سره له دې چې امریکا لومړی ده د ټرمپ شعار دی، دا د دې معنا نه لري چې د نوموړي باندنې تګلاره د امریکا د منځوي کولو تګلاره ده.
Mercantilist shirt
یقینا په سوداګرۍ او راکروات کې باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم د هغه د باندنۍ تګلارې تر ټولو په زړه پورې برخه ده چې د امریکا په اختیار کې د شته امکاناتو څخه په مختلفو لارو کې تر کومې کچې کار واخیستل شي.
د اسرائیل او څخه ملاتړ، د اوکراین سره مشروط مرستې او له چین سره سخت رقابت، دا د باندنۍ تګلارې په اړه د ټرمپ د دویمې دورې لپاره د نوموړي سره د تړاو لرونکي د امریکا فرست پالیسی د انسټیټیوټ لخوا وړاندې شوی اصول دی.
Those are three areas that
دا هغه درې ساحې دي چې د لومړی امریکا سره تړاو لرونکې اداره به ورسره چلند کوي. دغه اداره به د قوت له لارې د سولې حل لار آزمایي.
که څه هم موږ نه پوهیږو چې د نوامبر ټاکنې به څوک ګټي، خو موږ په دې پوهیږو چې باندنۍ تګلاره به د ټاکنو ګټونکو فکتور نه وي. نظر پوښتنې ښیي چې له کوره د باندې د امریکا د ښکېلتیا په پرتله زیاتره امریکایان د انفلسیون، اقتصاد، کډوالۍ او جرمونو په اړه زیات فکرمند دي.
موضوع مهاجرت یکی از بحث‌های داغ در کارزارها و مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. جمهوری خان خواستار مقررات سختگیرانه مهاجرتی بوده و دموکرات‌ها در این زمینه خواستار رویکرد معتدلند. دونالد ترامپ همواره بایدن را به ناکامی در جلوگیری از ورود فزاینده پناهجویان غیر قانونی به امریکا متهم کرده است.
دونالد ترامپ هفته گذشته در ایالت آریزونا با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بازگشت و گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کنترل مرز بین آمریکا و مکزیکو را از دست داده است.
این حالت ناپایدار است، اما تهاجم بایدن تصادفی نیست. این تخریب عمدی حاکمیت و مرزهای ماست. کسی قرار است به ما توضیح دهد که چرا آنان میخواهند این اتفاق بیفتد؟ من حدس میزنم که احتمالاً موضوع جمع‌آوری آرا است.
هیچ مدرکی مبنی بر این که افرادی که تابع آمریکا نیستند و در انتخابات ایالات متحده رأی داده باشند وجود ندارد. از ترامپ پرسیده شد که چگونه مهاجرت غیرقانونی را متوقف می‌کند و گفت که علیه حکومت‌های خارجی که این مهاجرت‌ها را حمایت می‌کنند عمل خواهد کرد.
اگر چین یا کشور دیگری رفتار نادرست داشته باشد، ما چیزهای به نام تعرفه داریم که بسیار شدید است.
اداره ریاست جمهوری بایدن در این ماه اقدام به جلوگیری از درخواست‌های پناهندگی در مرز مکزیکو کرد، زیرا تعداد بازداشت‌ها برای عبور غیرقانونی از 2500 نفر در روز فراتر است. بایدن میگوید اصلاحات لازم در مهاجرت نباید با اظهارات تحریک‌آمیزی که ترامپ علیه مهاجران می‌کند همراه باشد.
در حالی که ما برای اصلاحات جامعه مهاجرت مبارزه می‌کنیم، او مهاجران را متجاوز و قاتل می‌نامد. او میگوید که آنان آدم نیست. او میگوید مهاجران و نقل از خودش خون مردم کشور ما را زهری میکنند. او این کشور را برای برخی از مردم میخواهد، نه برای همه. ما کشور برای همه میخواهیم.
بایدن میگوید لفاظی های ضد مهاجرتی ترامپ با اصول بنیاد ایالات متحده همخوانی ندارد.
شما نشان می دهید که به عنوان یک ملت مهاجر پرور، یک ملت رویا پرداز، یک ملت آزاد ما چگونه هستیم و این همان ایالات متحده است که کشور مشترک ماست.
نظرسنجی های اسوشیتد پرس در ماه مارش نشان می دهد که نگرش رای دهندگان در مورد مهاجرت تغییر کرده است و با طوری که نزدیک به یک سوم آمریکایی ها اکنون می گویند که ارتکاب جرایم توسط مهاجرین حالا به یک خطر بزرگ تبدیل شده است.
د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند نومان دونالد ترامپ وایي که بیا وټاکل شي دی به د خپل کار په لومړۍ ورځ پر ځینو اکثریت مسلمان نفوذه لرونکي هیوادونو بیا سفری بندیزونه ولګوي. د ځینو هیوادونو پر اتباعو سفری بندیزونه د دونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې یوه جنجالي موضوع وه. ولسمشر بایدن واک ته په رسیدو دغه بندیزونه لرې کړل.
د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو پر مهال ډونالد ترامپ د اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د ترهګرو د راتګ د مخنیوي لپاره د امریکا د کډوالۍ د بدلولو ژمنه وکړه.
موږ به سل په سلو کې په جدیت سره امریکا ته د افراطي اسلام پاله ترهګرو مخه ونیسو. موږ بل انتخاب نه لرو.
واک ته له رسېدو وروسته ترامپ پر او اکثریت لرونکو مسلمانو هیوادونو بندیز ولګاوه. د ترامپ دې کار د امریکا د مدني ازادۍ او د ټولنې په ګډون د بیلابیل اړخونو احتجاجونه او ننګونې راوپارولې.
که واقعي ننګونې وي، دغه ننګونې باید په انفرادي ډول وپلټل شي، خو موږ باید داسې تصور ونه کړو چې یو ګروپ د بل په پرتله زیات خطرناک دی.
د دوو هیوادونو پر اتباعو د سفري بندیزونو موضوع آن د امریکا سترې محکمې ته ورسېده. د امریکا په ستره محکمه کې محافظه کار اکثریت له دغه بندیز څخه ملاتړ وکړ. ترامپ د دغه پرمختګ هرکلی وکړ. جو بایدن په 2020 کال کې د یادو هیوادونو پر اتباعو د سفری بندیز پر خلاف کمپاین وکړ او د ولسمشر د ټاکل کېدو وروسته دغه بندیز پای ته ورساوه.
اوس څلور کال وروسته د خپل ټاکنیز سیالۍ پر مهال ټرمپ د امریکا په ویسکانسن ایالت کې خپل ملاتړو ته ویلي دي چې په منځني ختیځ کې په خدای خانې کړي چې پر سفر یو بل بندیز ته اړتیا ده.
We do not need
it. موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې جهاد ته اړتیا نه لرو. موږ خپل ستر خارونو ته چې یو وخت ستر وو د ترهګرو په ځالو بدلېدو ته اړتیا نه لرو. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ زه سفري بندیز وضع کوم، د کډوالو راتګ ځنډوم.
بلخوا بایدن په خپل ټاکنیزه سیالۍ کې امریکا کې د کډوالو ونډه ستایلې. نوموړي د خپل ټاکنیزه سیالۍ بسپنه ورکوونکو ویډلې ته ویلي دي چې نور هیوادونه له دې عمله چې تعصب کوي له ستونزو سره مخامخ دي.
ولې چین له اقتصادي اړخه دومره شاته پاتې دی؟ ولې جاپان په ستونزو کې دی؟ ولې روسیا؟ ولې هند؟ ځکه چې دوی کرکه کوي. کډوال هغه څوک دي چې له عمله موږ پیاوړي یو. دا ټوکه نه ده، دا افراد نه دی. امریکا ته د کارګرو یو سیل را مات دی. دوی غواړي دلته پاتې شي او د امریکا په پرمختګ کې ونډه واخلي.
بایدن وویل د کډوالو رامل امریکا په اوړې ده. نوموړي وویل امریکا ته د کډوالو سیل را مات دی. دوی غواړي چې دلته وي او د امریکا په پرمختګ کې مرسته وکړي. د روان اپریل میاشتې د هارورډ د کاپس نظر پوښتنې ښیي چې کډوال او انفلاسیون د امریکایي رای ورکوونکو لپاره دوه مهم موضوعات دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
رئیس جمهور جو بایدن تصمیم ستره محکمه ایالات متحده را که بر رؤسای جمهور سابق مسئولیت از تعقیب قضایی برای هر اقدام را میدهد که در حیطه وظایف شغلی رسمی آنها باشد شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. حکم ستره محکمه دوسیه مداخله ترامپ در انتخابات 2020 را رد نمی کند، اما آن را به تعویق می اندازد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حکم محکمه عالی را به شدت محکوم کرد که به اساس آن رؤسای جمهور سابق را نمیتوان به خاطر اقداماتی که در حیطه وظایف رسمی شغلی آنها صورت میگیرد تحت تعقیب قرار داد. تصمیمی که در ارتباط با دخالت ادعا شده دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در حمله 6 جنوری سال 2021 به ساختمان کنگرس ایالات متحده گرفته شد. آقای بایدن گفت
مردم امریکا باید تصمیم بگیرند که آیا با حمله دونالد ترامپ و دموکراسی ما در 6 جنوری او را برای بالاترین مقام در این کشور مناسب می‌دانند یا خیر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در وبسایت خود به تصمیم محکمه عالی واکنش نشان داد و گفت دیوان عالی اکثر اتهامات علیه من را کاملا رفع کرد. جو بایدن اکنون باید به گفته وی سگ‌های خود را کنار بگذارد. کشور ما اکنون باید دوباره روی عظمت متمرکز شود. محکمه عالی دوسیه فعلی مداخله در انتخابات علیه ترامپ را رد نکرد. او متهم به تلاش برای براندازی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا است که بایدن در آن برنده شد. هرالد گرانت استاد حقوق دانشگاه کنت میگوید عملکرد رسمی و غیر رسمی ترامپ در قبال حمله تاریخ 6 جنوری میتواند مورد پیگرد قرار بگیرد.
تا جایی که او به عنوان یک کاندید خصوصی عمل میکرد اعمالش از رسمیات به دور بود، اما تا جایی که او با معاون رئیس جمهور در مورد آنچه که او فکر میکرد معاون رئیس جمهور باید در سنا انجام دهد صحبت میکرد و تا جایی که با وزارت عدلیه در مورد این که آیا تقلب در رای گیری صورت گرفته یا نه صحبت میکرد، در مقام رسمی خود عمل میکرد.
وقایع 6 جنوری در جریان مناظره ریاست جمهوری روز پنجشنبه به طور خلاصه ذکر شد. دیوید رمضان استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج میسن میگوید اگر کمپاین بایدن این موضوع را جدی بگیرد میتواند یکی از موضوعات اصلی مبارزات انتخاباتی باشد. او میفزاید
با همین دلیل است که بار را بر دوش کامپاین بایدن گذاشتم تا بر رای دهندگان مستقل یادآور شود. این یک موضوع بزرگ است.
قدرمنو لیدونکو استاسو ده ملتیانا دیر زیاد مننه ده خبرونه هم همدلتا پاید رسید. تاسو دا آزمون نوری بیلا بیل خبرونه پا ستالایت او ده امریکا غک پا تولن زور سمین که هم لیدلشه. شپی و رزیمو پا خیر تربیمو چکتن مرد.